احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. د بشر حقونو نړیوال سازمان طالبان په زور د یو شمېر هزارو د بې ځایه کولو په تور تورنوي. طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او دریځ دا ده چې د هېواد د ټولو اتباعو حقوقو ته ژمنتیا لري او په دې کې کومه مستثنا نشته.
وړاندې د موضوع جزئیات درسره شریکوو. دا به هم واوري چې په نورستان کې روغتیایي چارواکي شکایت لري.
زمونږ ماشون هم نه دي را کړي او زمونږ ټول مالي امکانات یې بند کړي.
دا شکایت مو له طالبانو سره شریک کړی. په روزګان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې دي. له یوې زده کوونکي سره شهیدلی.
نوم مې لیما ده، د نهم ټولګي زده کوونکی یم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم.
دا سړی یو اورېدونکی په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د طالبانو حکومت د بشر حقونو څار سازمان هغه وروستی راپور رد کړ چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او په بنګلادیش کې د مهاجرانو په یوه کمپ کې د یوې حملې په پایله کې 8 تنه وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د بشر حقونو د سر سازمان هغه وروستی راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تړ شوې دي. د بشر حقونو د سر سازمان نن د اکتوبر په 22مه په یو راپور کې وویل چې طالبانو په 50 ولایتونو کې سلګونه کورنۍ چې اکثرا شیعهګان دي له خپلو سیمو په زور ایستلې دي. راپور کې ویل شوی دي چې دا کسان په بلخ، کندهار، هلمند، دایکندي او اروزګان ولایتونو کې د ډلهییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ملکیتونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت و مرستیال ویان بلال کریمی دغه ادعاو په وړاندې ازادي راډیو ته خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د طالبانو حکومت د خپلو اصولي موقف او دریځ څخه د هیواد د ټولو اتباعو حقونو ته ژمن دی. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو د خلکو د ځورونې او د هغوی د ملکیتونو د غصب تورونه لګولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختدریزه ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیا کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي، خو تر څنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو قربتوب هم د روسیې لخوا کیږي. په مسکو کې هم دا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د استازیو ناسته وشوه. د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو د استازیو په ګډون د مسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي. له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازیو په ګډون په مسکو کې د افغانستان په طرف غونډه وشوه. په بنګلاديش کې د روهینګایي مهاجرانو په یو کمپ کې د یوې حملې په پایله کې 8 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د پېښه د میانمار سره پولې ته نږدې د کډوالو په یو کمپ کې شوې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مسؤل رسنوي ته ویلي چې وسلوالو د چړو په گزارونو او د وسلې په ډزو سره دا کسان وژلي. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په روسیا کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې 14 لک تر لږه 14 کسان وژلي دي. په دغه پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. د ټاس خبري اجانس په حواله چې پیښه د مسکو ښار څخه 200 کیلومتر لرې د رایزان سیمه د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوه. له دغه 14 وروسته د اورلګیدنې د کابو کولو لپاره د اضطراري حالت یو سلاوی کارکوونکي او د نجات 50 نقلې وسلې سیمې ته استول شوي دي. د اضطراري حالت وزارت سرپرست الکساندر چوپیریان د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویلي چې د باروتو جوړولو په دغه فابریکه کې د ټکنالوژۍ د پروسس د بهیر له چارو سرغړونه د چاودنې سبب شوی.
موجب حبیب زی خبرونه وړاندې کړل. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره پزور کړه کولو ته مجبور کړي دي. د بشر حقوقو د سازمان پر راپور کې چې نن خبر شو راغلي دي، دغه خلک د مخکنی حکومت د کارکونکو او یا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول خپل سیمو ایستل شوي دي. طالبان څه وایي جزئیات په دې راپور کې؟
د بشر حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلو مينو د یو شمېر کسانو د وستو خبره کړي. راپور کې راغلي چې د خلک ډیره د اهل تشیع او مذهب پیروان او هزار دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازات نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخکینی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځېدلی چې دي مځکه خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندی او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزارګانو د بې ځایه کېدو راپورونه ته ورکړل شوي دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شمېر هغو کسانو له قوله چې طالبانو په زور خپل کورونو وستل کلي ورته ویل شوی کپلند ورځو کې خپل سیمه پرینګ دي، بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان ته د دې سیمه اوسیدونکو ویلي د 1900 مکلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخې مسؤل پاتر شاګاسمن ازادي رادیو ته وویل
طالبان په زور هزاره او نور د قومي او سیاسي عقیدې پر بنسټ خپل ملاتړو ته د باج اخیستو لپاره وباسي. د فصل اخیستو او د ژمي له موسم وړاندې د کورنیو بې ځایه کول ډیر ظالمانه دي.
مرمن گاسمن زیاتوی یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه غټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقوقو د څار سازمان پر راپور کې هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خدا سازمان د دې کسانو د برخلیک پاره نه خبري خي. په دې راپور کې د هغو سیمو پاره چې ډېرې خلک ترې کړه کولو ته مجبور کړل شوی د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوی. او زیاتوی د ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلف قومونو ته وشل شوی دي. د راپور پر بنسټ د خپل کورونو په زور کړه کولو ته د وستل شوی ډیر شمیر پر روزګان او دایکوندی کې دی چې ټول شمیر 2800 ترسیږي او په 13 سپتمبر میاشت کې د خپل کورونو وستل شوی دی. خو طالبان وایي د خپل دریز لمخې د هیڅ یو لوري سره تبعیزي چلن نه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې د بشر حقوقو د څار سازمان راپور رد کړ.
د اسلامي امارت موقف او دریز داد سي دي واد د ټول اتباع حقوق او تجمن کې لري او په دې کې کوم مستثنا نشته.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي په یو شمېر سیمو کې حقوقي موضوعات مطرح دي چې د دې راپور سره سر نه خوري. لدی وړاندې هم په هغه ولایتونو کې چې په دې راپور کې یادونه شوی په ټولنیزو رسنیو کې د سیمې له خلکو ویډیوګانې خپرې شوي چې وایي طالبانو ترې غوښتي چې دا ځای پرېږدي او کډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر افغان ښځو پرون مخکې تر دې چې په ملګرو ملتو کې د افغان ښځو په اړه غونډه پیل شي له ملګرو ملتو وغوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ هغه چا ته ورکړي چې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم وویل چې پر طالبانو فشار راوړي چې ښځو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. اسمت سروان راپور لري.
د افغان ښځو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو غږ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چا ته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان ښځو کې چې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وي، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټه اسیلا وردګه او ژورنالیست لستانی سره شهید شامل دي. مرمن کوفي خبريالانو ته وویل دا ډیره ساده ده. ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چا ته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدار ازول ملګری ملتونه باید د ښځو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره لمرستو پیسو او د رسمیت پیژندلو له هر بو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلې کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سهیل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړی، خو غلام محمد اسحاقزی چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرځول شوي دولت دایمي استازی و هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو غړي د سږ کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردک پر هیوادونو ږغ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي. کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي، نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کېږي باید مشروطه وي. اسیلا وردک او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې.
یو شمېر ښځینه افغان فعالانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي چې ښځو ته حقونه ورکړي او کړې ژمنې په دې برخه کې په ځای کړي. د پلازمینې کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې لا هم له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. ځینې افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګې سختې خواشینې کړې دي او د دوی خواشینې کړې دي او له یو ناڅرګند برخلیک سره یې مخامخ کړې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
لسم لوستی سلویشتم صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنم د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لا هم خوندي ته د تک اجازه نه ده سوی او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ فرق ونه سي. پرسونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هیله ده چې زموږ آینده ته فکر وسي، موږ داسې بې سرنوشت پاتې نه سو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچني غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسي ویلای، ځکه په خبره د ډیرای ښوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان ښځینه ښوونکې هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له دې امله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکې او د الفتح لیسې زده کوونکې مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځی او درسونه دې یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کاږي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان په راتګ سره هایفو بی ځای شول.
نه یوازې دا ښځینه زده کوونکې، بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو ښځینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعیدالله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکډه کړې چې په ښار کې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نسته ښوونځی نسته، په ښار کې خو سته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو سته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو، ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا دوه میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغه سې چلند دي وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو، مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بیلابیل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بیلابیل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیرای برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دای هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیر ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشته دي. ټول په یو اواز د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرز العمل کار کوي، خو لا د دغه طرز العمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم خبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونو افغان ماشومان لا مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې سوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له شپږم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته تلی شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د دهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
نوم می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خوشنۍ احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وست پر کور ناستیم، د خوشنۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغه پر کور ناستیم د خوشنۍ. ټول انجونې دغه څخوا به دي یوازې زه نه، ټول د خوشنۍ احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخت ګاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور او پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور او پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړې ده. ډېرو لرې ځایونو ته به انجینې راتللې، مور او پلار به ورته مثلا په تشویش کې به چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته راورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي، د دې د خاطره بې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور او پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زارۍ ورته کولې چې صحیح مور او پلار موږ پرېږدي اجازه راکړي. هغې ډېر زحمت تللې، د دې د خاطر تر نهم سمپه پورې چې رارسېدلې دي ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تا څه فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو، لکه چې زه ژوندی یم خو بیا هم مړه یم. هیڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه به هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالانو خوبونه ولاړه، لکه څنګه چې مې در مخه درته ویل، نور به زه هېڅ په دا ټولنه کې هېڅ ونه اوسم. په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس وده وایي، خپل په ټولنه کې یو ښه نوم ونه لري، هغه انسان هېڅ دی ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دی. ګوره نیمګړی پاتې سو، زه په نهم ټولګي کې یم اوس، ما چې شپږمه پورې راځي په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي، یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولو نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انتفی مې، هر ملګري مې یوې د ناتاسوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینري توب. دا د مثلا د په پخوانۍ هیلې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راتوای چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، هر نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه، ټول اندېښنه لرو. خپل ځای راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نه تا قسم خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم. هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آینده ته، چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندي دي، د دوی آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوي چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات سی که زیات سوی دی څومره زیات سوی دی او تاسو په خپل سرګو چلی دلی دی استاد کله
که د اقتصاد سوی دی پیسې نه لري چا هم ونه غواړي بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کښې واده کړي خپل د ورونو د خاطره یې مخیي کړي چې پیسې نه لري خپل زوی ته واده ورکړي خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدلا کښې ورکړي یا هم دې لکه څنګه چې درمخه هم دلته په خوا رواج وو خو موږ بختانه دا رواج لږ کم سوي وو خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کښې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کښې له طالبانو هم غوښتنه ده.
د طالبانو څخه د نړیوال تعامل غوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کښې درمخه موږ لغې په اسلامي حجاب کښې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه راکړي له طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کښې ځو او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبانو فشار راوړي خپل لورګانو ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
په ترینکوټ کې د دهم ټولګي زده کوونکې لیما د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د سپورټ له ډګره له یوې مهمې مسابقې تاسو خبرو. د شل ورونو په نړیوال جام کې نن د نامیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې وروستي جزئیات له تاسو سره شریکوو. د دې لوبې اهمیت په دې کې دی چې له دغو دوو لوبډلو که هر یوه نننۍ لوبه وګټله د دوهم پړاو لوبو ته لاره کوي چې بیا به راتلونکې اونۍ له نورو اتو مخکښو ټیمونو سره چې په هغوی کې افغانستان هم شامل دی لوبې وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم دلته موږ یو ماما دواړو پښو کار پرېښی د طالبان ته ویل د مایبین روپۍ نه ورکوي معاشیې ورکوي کور کښې بچیان لري واړه بچیان یې دي پکتیکا نه زنګ دوغلی دی.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي چې دغه چارواکي بتخپل په دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو دی معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي او د طالب د نوم استفاده کوي باید دغې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خاص سره په تماس کښې یم. زه له روسو چارواکو طالبان څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دې یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي. تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه راکاږو او دوه سوه متره سهان کاږو نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري یا د کچکي د باندې څخه موږ ته یو والی وکاږي یا دالۍ د باندې څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
زه عبدالوسی احمد د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت مې غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېره توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې روسیې اوبه تک خوړي یو زر سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي یو خوا خلک بیا وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي د دې مسؤلیت به اخر د چا په غاړه وي ولې دا خلکو ته توجه نه کوي ولې دا اقتصاد ته توجه نه کوي هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو. طالبانو په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې یوې سویډنۍ مؤسسې ته سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وروستیو میاشتو کې هم له یوې مؤسسې سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې وې. آیا دا نوې ژمنې چې طالبانو کړې دي دا به ترسره شي؟ جزئیات په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محمد رحیم د دواب ولسوالۍ په مرکزي روغتیایي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وایي د محرقې ناروغه دی او له خپل کلي تر روغتیایي مرکز څلور ساعته په پښو مزل کړی. د هغه په خبره کله چې روغتیایي مرکز ته راورسېده دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوې.
زه په ډېر لرې ساحې نه راغلی یم. نورستان په ټول سرحد دی غرونو غرونو لارې دي
ګاډن چندان دور نه پیدا کیږي. د دوبل سوالیز منګا مرکزی شفاخانه ده، دلته چرالو نه دیس راسیرو مونږ نه دواګانی نه ډاکټران در پدرو بشراګان ایرانو بیا شخصي مصرف مبرون نه دیوا غسل هغه یو هوښه ګوسر په چانه قرض وک او دغه مخ خې خودل شفاخانه ده. خوراکونه مرکول خوراکونه موس نه ورکه مریضان ته داخلي بستر لپاره
د نورستان په ټولو 24 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنږدې 2 کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له 2 کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکارې مؤسسې ته سپارل شوې دي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مسؤول ډاکټر ګلرحمن:
زمونږ کای ماشونه موږ نه راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات یې بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دواب شفاخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کړي نه 4 ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې موږ د وزارت پورې تر ورګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوري پورې موږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانورېده.
د نورستان پخوانیو چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي لاهیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې 2 کال نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته د خپل تلیمه مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه هم په دې کې جدي دي. WHO له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، IMC نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکي د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لآزادی رادیو.
د کرکټ د شل ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له 2 مسابقو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شل ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبه په متحده عربي امارات او عمان کې پیل شوې. د لومړي پړاو له 2 لوبډالو څخه تر اوسه سکاتلند او بنګلاديش غوره مرحلې ته انتخاب شوي دي.
چې دا لوبډل به سر له سبا په البته د غوړه مرحله لوبي سر له سبا پیلیدونکي دي. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلوم شي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لاره کوي. د نامیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. نامیبیا ښه لوبه کړې ده تر اوسه پورې، لس رنځې جوړ کړي دي. البته د آیرلند لوبډلې د 125 منډو په ورکولو او د اتو لوبغاړو په سوځولو بشپړ، یعنی 125 منډې جوړ کړي دي او د آیرلند اتو لوبغاړو سوځولي دي، شلو ورونه پوره شوي دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیب زی څخه. د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه ورسته راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تړ شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختري زړلو له لسته د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په بنگلادیش کې د روهینیګایي مهاجرانو په یو کم کې د یوې حملې په پایله کې وطن وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او په روسیا کې د وسلو لپاره د باروټو د جوړولو په یو فابریکه کې 14 لک تر لږ 14 کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، د پاکستان په اړه یو راپور لرو. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان د ژر تر ژره د ترهګرۍ تمویل د مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی اف بیګا تر سرمشتي وروسته په بیان کې وویل پاکستان د څار په خړ لست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې څه ناڅه پرمختګ هم کړی دی. ادارې زیاته کړه په بیان کې دا هم وویل البته چې ترکیا، اردن او مالی هم د څار خړ لست ته وراچوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پامیر ساحل پورا پورې.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګا مخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیئر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 1.4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پو او د پوز په خوانې بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. د غنی چې ځنې هیوادونه لخړ لیسته د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې ځل چې هغه اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د ګری لیست نه ونیست، خړ لیست نه و، او بل کوشش پکې دا شروع چې را د بلیک لیست لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دی هغه پکې کافي کار فرما دی او دا هغه پکې عمل دخل شتري.
اف ای ټی اف ځان یو خپلواک نړیوال اداره بولی وای ټوله هڅې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمه ایزو مطالعاتو څانګې په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانع کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړی دی او کوو، خو اصولي طور باندې مثلا یو خبره فنډنګ خبره ده، چې ترهګر کوم تنظیمونه دي دا فنډنګ دی ورکړی شي. نو پاکستان دا کړی ده چې موږ د ترهګر تنظیمونه چې دا فنډنګ چې موږ بند کړی دی، پته نه لګي چې ترهګر فنډونه بند شوي دي کړی شي. چې کله پاکستان شفافه طریقه باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول، خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې سراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې دی، کومه وانټینګ لیست کې واسو دی. نو ټول دنیا خبره کې سراج دی بدلتي او دا قانوني اثر بدلتي او امریکای هم دی بل بل دی په دغه باندې دا تور لګي چې دا دې استعمال کړی دی لکه بمبي د باکو لپاره، ابراهیم دی او میمن دی او دا څنور لکه شان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس ښه حال دی افغانستان کې. نو تاسو خبرې دي هغه پله په دې معاملې باندې ما کې زما لري کومه کرا بیا باندې هغه اون ولو دی په دې یو خو دلو نو دا نه خبر نه شنه پالیسيان دي بازو کار چې دا زموږ غاړه دی.
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخت دریځي د ختمولو عمل وګدمهاله وي او وخت اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسې هم اقداماتو ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېرې او درنې دي، او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې د اکتوبر پر 28مه تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړي چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شاملوي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبی سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپلو امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو چې په لنډ وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږوو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او د غراز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي، دوی ژمنه کوي چې دغو دولتي مامورانو او د غراز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځي چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زورور د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام د نور درې څلور پیغام مې نور ورسته و دي د ازادي رادیو ته. زه نه پوهیږم چې د ازادي رادیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوري دي بیا طرفه نه ده سره کم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی، هیڅ مې نه دی اورېدلی. زه یو معلول کچم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ مې زنګ درته ویلی دی. زه یو معلول کچم یم، شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. زما دغه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره، د طالبانو د چارواکو سره، حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ور سره شریکه چې وروره مشته خو هغه مخکې دولت وو هغه مشته پیسې راستولي وي، دغه امتیازات چې مشته راکوي دغه یې راته راستولي وي. د هلمند ولایت
توزیع شروع و تخل و آخسته بیا در تخل و دفعات بیا حتی چیز مزیدتون اینی ویدی و ولایت امزا کری و مستوپیات تطلیدی و در مستوپیات تخلو را پکت با که غسل که و عجیزی بانک تا واوری مشتا دا پیسی را کلول سی روپی مپرتی بیا و ساق از مز روپی ندارک دی ایت معلومات هنست دا زبی را جو دی مشتا دا معلومات ما چی وید که که دغز مز را کلی رو پیچی گوی مبسید اداره بولی اگه مبسید اداره را کلی بیا وست پا دا مسلح اداره چیز مز را پیچو پا تا ورا کسویز داره که نمانی میزی
الو سلام علیکم زبد الامیدن دا یراب کسی پا تماس کیم او دا کندار چکرا ماجر سوا یا ما پا یابشم معیوبا پا حکومت کیم و دا خدای شیندن مقبول دیگو بخارن و خاص ازادی رادیو دا یراب تو ولایت تا ماجرین و ریاست ها او آیی که مثلا یا پشتن سوی که مرشت پا غم وقتی مرشت ایفشه میده که مرشت بطه باری رو پر یراست کندار تزو پا یراست پشار که پراتوی ده کندار را ماجر سویو وارو چه بطه بلاد چه پل ولایت هم کم دم نلرو او دلاری کریام نلرو دو چه کوالای چه بلاشو کندار تزو نم خیلی سو کن او بلن زده حکومتی ما یو سوی هم او معاشون ها دارون معاشون ها مثلا اخوار وست که دا حکومت چلاره دا طالبان وست ما تا معاش نراکی نپولیم سنچه همون کن
بله رحمت الله کتوازه دی کتوازه بتماس که سوایم اما سلامنا دی ازادی راژیو کارکون که ارویدون که تورا چیجی باد لسلام ای موگ مای بینیو در بدر ایو معاشونم کابل بنگ و میوان بنگ کی دی اسلامی امارات چی دیر خوشحاله هم سی افغانی پاسپورتون او چلا ولده اقتصادیم دیجی او اقتصادم پزور کسو او باید چی دوی دقا پاسپورتو پیسو چی مک مایبین و تماش را که مایبین نبسو کار ورکایی در بدر خلق دی ازادوی راژیو ندیر ملان
بله سلام علیکم یم تن مایی پوسی دوارو پکو پج مایی پیما مایبین و ماش ولی نراکوی طالبان و رونا تاوی هستی سی مو غریبانیو دیر مایبین دیر و معلولین دیر غریب طبقه دی چو کارم نور کنی نکار کلاشی زود کابل را غلایم زدتم درینی هستی و تیه کارم دی بزاد کرا پتا دا زودر تای خور کرا پوتی ملاک دور از روش بیگری و خرو دغا کابل بانگ و مایبین بانگ دغا مایبین و کارتون که جو کلی دی ازادی راژیو را دیر منن و ازادی راژیو تا جمع علم ایسای ما خبری دریچالور و نشر چی انور مای بندیم باید چی یو یو پیغام پیر یو پیسیم دیری خوری ایمون چی خوکنزو سا اوانوی پوار خود دانی دست شما هست و آقا خواه دانو بوس خود دیری پیسی خوری باید دایمون وقت روزار پورا چاروا کورا سوی و سلام
ونور از به هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام درکوم د ازادي خصوصا د ازادي رادیو او مسؤلینو ته چې دغه دغه نظام خو دلته په افغانستان کې واوښتی موږ ته په هغه زاړه نظام کې په هغه زاړه رژیم کې دغه د شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توزیع یې شروع وه نیمه یې خلکو ته ورکړل شوي دي نیمه یې خلک پاتې دي و دا جنگونه جور شو هغه نظام لاره رنگ شو دا نوې نظام راغی و زور موږ دغه دغه طالبانو مسولین نشو پیدا کولای چې موږ یې چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورسو موږ ته دغه نه مرلی د ازادي راډیو د مسولینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دغه زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت نشته راستولي وي
دغه زموږ په مشترک یې نه راکې. السلام علیکم. دلته موږ یو ممد دواړو په کار کې یې خاید طالبان ټول د مایبین روپې نه ورکوي ما شو ورکې کور کې بچان وروړو بچان دي پکتیکا نظام دوه غلای دي
دا طالبان د مایبین په پیسې لکه چې نور طالبان خیبه د مایبین په پیسې نه ورکې دغه یو پښتنه وکي معلومات وکي چې ورکي نه ورکي دغه لو بل دغه او چاري عبدالحق کې کابل کې چاري عبدالحق کې یو میوان بانک دې بند کړی دی اشاره نه پرې څوک دی ورځي دغه یې موږ یو غم خوري وکي خدای دې تای سره خو
بله السلام علیکم یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دي دای مایبین او ماش
اسلامی امارات موږ ډیر یې لکو امنیت خو راوست موږ ولا خځه طلاق را کوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیف په دولا کب کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شی لرو کدایم څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامی امارات لاس ته څه پیسې ورغلې دي هغه باید اول معاون ته معاش ورکړي بانک او په میوان بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه د زرا او کروڑا و دي اسلامی امارات نه آزادۍ راډیو نه ډیره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. والسلام.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
داود یو شمیر افغان معلولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د معلولانو چارو له یو چارواکي سره خبري وکړو خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته و نه موندل. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو. خو په ټوله کې د طالبانو دریز دادی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لستونه تر کار لاندې دي او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بیرته تنخواګانې ورکول شي او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي. دوی په کابل کې یو شمیر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پرېږي.
اورورا زما دا نمبر ځان سره دغه کوي ما ته زنګ ووي دا د مو ورځې په مشکل کې ډېرې ما او دغه ته په منګرار کې په منځانه سره مې کور دی کله و ما وزه راځي او کله سمه وزه راځي پرونو په کور راغلی زه لاړم د کور او تاسو ولما او نوم مې تاسو ته نشم نن دېز ما کور دلنګر راغلی ور کور نه بچی نه راځي څنګه سره کم ته نه شروع دي ولې دا باندې خوره باندې نه دي چې دوی د څه طالب ته ولې د خدای نه میریږي خیر سال تو کو مدار من مشکل حال ته دی افغانستان پر مظلوم ولود باندې لګراخ مو کې د خدای نه ویری دی ول د څه کو د خدای نه ویری دی نور دی راته مون کې زیږ راته مون کې زیږ ویشتما مې چې تاسو واک مون کې په افغانستان کې افغانستان مو دی او د څارو نوم را سره اوسله نور سره خدای نه ویری دی موږ مسلمانان یو.
السلام علیکم زه عبدالقیوم د کابل څخه تاسو خبرې کوم پر ارزداش بیانوم چې دا مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر دی د بینظیر بوټو صداکار وو او هغه وخت کې چا پښتنه نو کړشته دی خځي صداکاری او په افغانستان کې خځو ته څوک اهمیت نه ورکوي وزارت یا څنګه نه کوي نو ته څنګه په هغه ځای کې دغه شي حکومت غواړي د ورته ول چې دا داسې کار ده چې په پاکستان کې خځه باید وزیر اعظم شي وزیر شي ایڈوایزر شي لیکن کا افغانستان کې به داسې نیوي کپچری په پاکستان کې کومه خځه الوتکې ته یا تیارې ته پرواز ورکړي کیږي خو که په افغانستان کې کومه خځه کومې تیارې یا الوتکې ته پرواز ورکړي بیا قیمت کیږي. اسلام کې خدا خبرې نشه خو پاکستان خاص افغانستان د بربادۍ لپاره دغه فتواګانې دغه ناولي ناولي نظریې ورکوي. هیله کوم چې ټول افغانان وخیار ووسی او دغه توکیو ته متوجه ووسی په درناوي.
السلام علیکم زه کله خبر کوم موږ د طالبانو نه دا غوښتنه ده چې هر ورځ موږ خلک هم خلک د لوږې سره مخامخ دي دوی په چوکیو نه سره جوړیږي او مشکل دا دی چې نه چاته وظیفې ورکوي یو طالب و رځېږي بس په هغې مقرروي. تو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مزابات سیمه نړۍ ته نوی ده. افغانستان اسلامی امارات مجاهدین و زتون مشران سره دا هیله ده دا غنم خلک وای پاکستان دا ورکیر موټر کو د چیټ د مو افغانستان کې غنم نظر و دا غنم باید راګیر شي چې نور یو عادت الله نشي ولې افغانستان باندې غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
ملا عبدالغفار شمرزیم ازادي ریډیو زخدیر مننه کو دا بارډر حالات جې سره چټ کې خلق نه پریدی ماجر کارونه نه منی تذکری نه منی پښتنه مداد وروره چې وردالله را باندې څه سهولت جوړ شي یا تذکره ومنل شي یا د سټیزن کارډ ومنل شي کورنه په کوټه کې مسلم باغ کې دي خو پر بارډر باندې اجازه د تګ نه راکول کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ راډیو محترم کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د شهید استاد یاسر کلیزه لمانځل کېږي. استاد یاسر هغه شخصیت و چې پاکستان د پاکستان ظالم او نامسلمانه حکومت په ډېر ظلم او بې رحمۍ سره شهید کړ. هغه ګنا دا و چې هغه ویل چې هم جهاد په افغانستان کې فرض دی او هم جهاد په پاکستان کې فرض دی. نو عجیبه خبره دا ده چې نه دا یاسر صاحب انتقام څوک اخلي، حداقل په یو راډیو کې خود اعلان وشي. دغه کلیزه چې نن په وردګو کې لمانځل کېږي دغه کلیزه به څه وکړي غیر دې چې د ده ورسو ته یو تسلي وشي. په احترام تي ولا مولي زاده د لغمان ولایت څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د خونکو بندې دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې ماشونه د خونکو بندې، نو دا یو نو مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر سړی په کور کې مشکل لري. زما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجراش.
د کندهار دی ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم. زموږ د اسلامي امارت چارواکو څخه دغه ویلو امید غوښتنه ده دا د سیمانو د پلو واخواته د سیمانو د پلو د نړۍ په مابینس کې درته یو د ولې څخه یو چور دی لاسو دی په دا چور کې کور دی ادرامن شاه هغه نوم یې پر ځان باندې شي دی یو جادوګر کوډګر سړی دی. موږ دغه رقم کړی په تعویزو باندې قسم به خدای زموږ ګرده کور یې راتبه او برباد کړی دی. کنیا اسلامي امارت چارواکو ته موږ دغه وایو چې دغه جادوګرانو کوډګرانو جوګیان دي راټول کړي سره په مابس یې نه باسي مسلمانان دي د دې د شر څخه په امان کې وساتي. نور نو وخت نه نیسم. وسلام.
سلام تاسو ته راډیو آزادي پلیز تاسو په دوه مهم چې دا محمد کریم چې د لوی جرګې د انتخاباتو خبرې کوي هغه کلابي انتخابات کلابي لویه جرګه چې د تور د غني په وخت ډېر سرمغوالو ډېر د خجالت والو توی چې د پانسالارم د حاکم کړ په دې ټلیفون دی چې د ملت وینې توی کړي ولاس خلکو په وینو سره وو.
السلام علیکم. دا زندگی رادیو ټول محترم اوریدونکو کارکونکو ته خواږه سلامونه په نیک ساعت کې وړاندې کوم. ما له سلامت دغه زما یو غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي امارتو څخه چې د شل کاله مخکې د اسلامي امارت هر کوم شرعي پیسری ده د ظالم و د غله و د غصب کوونکي
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټولو اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هېچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما کسان دي سوداګانې ګران روان دي. یاره د څه لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دس پخ دی مړه دا دومره پیسې خلاصېږي دا سل به خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نرزی. زمنګه د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کوم سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارین یا دوکانداران ته همداسي د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. بل همدا پیشنهاد دی چې غوین مال څومره چې مخکې چې په یو لک روپۍ باندې یو مال هغه اوس په 5000 دی خو قصابان بدبختانه قصابان هم قشان دي خو غوښې ګرانې خرڅوي او اما که د ګرانوالي په ډېر پنې خرڅي خو مالونه اوس ارزانه شوي دي. دریم دا غوښتنه ده چې څومره پاکستان ته تګ راتګ چې د افغانستان خلک یې مریضان او خپل خپلوان چاپر ته دي په دې پلو کې دي دا تکلیف د زحمت سره مخامخ یو حکومت یو هم داسې دولت یې دانه شو چې دا د افغانستان خلک یا دې دا ګیډ داسې راته داسې بندي چې زموږ کې مخ را وګرځي. اویلی یادی اخلاقی قانونی پاسپورت ویزی ارز لري خلق او بالکل تاګ را تک نشي کولای لادیو کې زمون دغه پیغام نشي چې بده تاسو مونږ ول شو دا کوم دې غوښتنې کوم خبر چې مونږ کړی دې باندې غوړو شو دا غریب خلک دې تړاونو دې تکلیف نه الله چې کله کې بده منځ تصمیم غوړو شو هیڅ کله د افغانستان خلک دې مشکله سم مخامخ نشي وسلام ګل دین څنګه ورواله
جی سر نہ ہوتا دن تو بھائی اجازت واچی یو ڈاکٹر رشید صاحب مالی میں تو ضرورت لری آؤ مالی مسجد مجھے سے ضرورت لری اور ریس سے ضرورت لری بنا بھائی زنانا ہوتا اجازت واچی کچھ ہے ڈاکٹر نہیں مالی میں نہیں ڈاکٹر نے چیز بڑی دلے
د طالبانو د خدایل کوو چې د لار دې د مسلمانانو د پار اخلاص کې د مسلمانانو ډیر په تکلیف کړی دي خپل په ملک یو شی د یو شی زمينه نسی برابر ولای خلګي له تکلیفونو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي د مزدوریت خلق نه لیکي خواري ته خلق نه لیکي په خلکو به سي کورونه به سي دي بچان به سي دي نه په کدي نه غواړي د نه پکې یو شی نه لري چې د برابرې د بل ملک سره یې او خواري کوي غریبي کوي او غریبي هم پر درولې ده د دې بچي چې طالب سخن نه خلې دي دا د ملت سره طالب سخن دوه کې بدې نشته کې نو دا د خدای لپاره دا کار وکړي دا طالبان دا دې نه کوي دا مسلمانانو ته د لارې نه بندي مسلمانان دي او غریبي او خواري ته علاقه چې غریبي کوي خپل بچانو روزي وګټي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم پای ته رسیږي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم خیش په او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
ಸಹಾರ್ಷಡಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂಬ್ಯ ಯಾರಾಜಂ ದಯ I'm not going to be more than a bad guy.